apa Quran kidi fassalihatu qanitat farman bardarwi aw itat guzarwi padi hadith ki hum raghali di da kum chi mata su ta bayan kro nan itat khushta dena aw ko da yow nokar pashan saluk mung da khpalu khawandan sar kawu no bya mung sis da kral da Quran na insan la pakar di chi da khpal zan hisab wakhli کنن حساب و نخلو نو سبا لخو اللہ تعالی تا حساب ورکول لی کنا. مون خودی خلق لگ پکور کیو گوری چیزا مون سو حال لی. چا تا سو پتا دا چی مون سنگ خبری کوو. لیکن اللہ تعالی خو گوری یوسف علیہ السلام خو هیچ چا نلی دو. لیکن اللہ غلی دو. او هم دا تقوی دا چی دا بنده سر دا اللہ تعالی دا نظرون و احساس وی. چیزا سو کم. نو صحی کم. سنگ با مون جواب ورکوو. اللہ لد قیامت پورز. د خاون مقام معمولی نه دی کو هغه په بهر دنیا کې معمولی کس هم وی لیکن چې کله هغه د چا خاون جوړ شو نو په هغه خزی باندې دا غو ډیر اوچت مقام دی دا غو خبره منل ضروری دی کو هغه د الله تعالی د نافرمانی وی نو بیا به هغه خبره دا غو نه منی نو هغوی دوانو بیا موندو د هغې خاون د دروازې سره اوس په کار خدا وا چې ښځه شرمېدلې وي شرمنده شوې وي نو هغې څه وکړل قالت یعنی دومره په ډیټوالي سره یې وویې چا ووې د عزیزې مصر ښځې ما جزاء من اراد باهلک سوءا څه بدله به وي د هغه کس چې څوک اراده وکړي د بدۍ ستا د ښځې سره الا مګر ان یسجن او عذاب الیم الا سوای د دینه بل څه بدله کیدی شي دغه سړی چې ستا د ښځې سره د بدۍ اراده وکړي هغه په قید کې اچول پکار دي او یا دا چې هغوله دردناکه سزا ورکړي شي ظلم والله عذاب ورله ورکول پکار دي یعنی الټه غل کوتوال ته قاریږي یعنی هر څه یې په خپله وکړل او الزام یې په هغې باندې ولګوه او د دې نه پته لګي چې د هغې محبت رشتینه محبت نه وو چې د چا د یو تن سره صحیح محبت وي نو هغه بیا د خپل محبوب تکلیف نشي برداشت کولی او دا وایي چې هغه دې په جیل کې واچولی شي اوس هغې خو د خپل ځان نه قصور لري کوو هغه هم مقصد وو او په دې کې د هغې خپل قهر او غوسه هم شامله وه چې دوله دې دردناک عذاب ورکړی شي چې دوی ماته څنګه انکار وکړو هغې له په خپله غیرت راغې دا هم هغې ویل چې چا اراده کړې وه ستا د کور واله سره داسې یې نه دي ویلي چې چا بدي وکړه ستا د کور واله سره ځکه چې کو داسې یې ویلی وې بیا خو هغې په هغې باندې هم الزام راتلو چې زما سره چا داسې کار وکړو نو ګورئ په یو معصوم کس باندې تهمت لګول او د دې په باره کې حدیث دی چې اووه کبیره ګناهونه داسې دي چې هغه بنده هلاکوي په هغې کې یو ګناه دا هم دی چې په ساده معصومې جینۍ باندې تهمت لګول د دې مطلب دا نه دی چې که په سړي باندې څوک الزام ولګوي نو خیر دی د ښځې دپاره دی او دې ته کبیره ګناه ویلی شوی دی ځکه چې په هغې باندې یو ځل الزام ولګي که نه نو د هغې ټول ژوند ختم شي او د هغې بیا بله لاره نه وي چې څنګه خپل ګناه هغه ووینځي په حضرت عایشه رضی الله عنها باندې څنګه تهمت لګېدلی وو او هغه څنګه د بېوسۍ عالم وو د هغې نو په ښځه باندې تهمت لګول یا په سړي باندې تهمت لګول دا د ګناه کار دی زمون طرف ته کو هر جینۍ وي که په رشته دارانو کې وي یا زمون په علاقه کې وي که زمون په نظر کې معمولی شان سوراشي نو ډیر په آرام سره مونږ په هغې باندې الزام ولګوو چې دا د فلاني هلک سره انوال ده د هغو سره یې تعلق دی د فلاني سره یې چکر دی په فلاني باندې مینه ده داسې خبرې وکړو مونږ او بیا په خپله په قلاره په کور کې کینی داسې خبرې وکړي او بیا په قلاره په کور کې کینی او دا سوچ مونږ نه کوو چې دا مونږه هلاکېدو والا ګناه کوو نو په چا پورې د خبرو کولو نه مخکې انسان له سل ځله نه بلکې زر ځله سوچ پکار دی او هر هله خبره کولی شي چې واقعي تاسو ته گواهی ورکول وي غني ضرورت سده دغه شان کو یو به قصور سړی وي ستاسو سره ثبوت نه وي په هغو باندې الزام لګول لکه دی چې دلته تهمت ولګوو دا هغه شی دی چې د دې سره د بنده غلط شهرت وشي او بدنام شي نو دلته د عزیزې مصر ښځې وې چې دوی زما سره د ګناه کولو اراده کړې وه او په دې ملک کې اکثر چې څوک ډېر مشهور وي نو یوه ښځه راشي او هغه وایي چې دې سړي زما سره داسې کړي دي کیدای شي چې کړي وي لیکن ډېرې ښځې په داسې موقعو باندې راوځي چې کله د الیکشن وخت وي یا سو بله اهم موقع وي نو هغوی ته بیا رایاد شي چې زما سره د دو دغه شان مسله راغلی وه نو دا سخت ګناه دی خو په چا باندې دغه شان د ګناه الزام ولګي نو دې ښځې ګورئ د کوم ځای نه شورو کړي وه د یو ګناه اراده یې کړې وه او چې کله انسان یو ګناه وکړي نو هغه ته بیا د ګناه دروازې کولاو شي دغه شان دې هم یو د یو ګناه اراده کړې وه او اوس ظاهره ده دروغې هم وې دوکۍ هم ورکړه خپل خاوند له خیانت یې هم وکړو د خپل خاوند او تهمت یې هم ولګوو د چا ریپیوټیشن د تباه کولو کوشش یې وکړو په ډیرو زیاتو ګناهونو کې پرېوته ډېر زیات ګناهونه نو یو ګناه بیا یو ګناه نه وي مونږ خلک وایو چې څه دي صرف یو ګناه دی نو صرف یو ځل کول دي زو کله روزانه کوم دا کار او چې کله د انسان نه غلطي شي نو هغه له څه کول پکار دي انسان له شرمنده کېدل پکار وي او توبه کول پکار وي لیکن دلته خو د توبې څه خبره شته دی نه الټه په بل باندې الزام لګوي او ابلیس خو هم دغه شان کار کړی و د انسانیت چې کومه قصه شروع شوې وه نو هغه خو د دې نه شروع شوې وه ابلیس ویلی و چې زما خو د سره څه غلطي نه ده ای الله دا خو ستا قصور دی تا ماله د سجدې کول حکم را کړی و نو ابلیسي رویه هم دغه وي چې انسان خپله غلطي چېرته هم نه مني هغه په بل باندې الزام لګوي تا په ما باندې دا کار کړی و تا داسې کړي و نو ځکه داسې وشول دا خو ستا قصور دی نو دا ډېر قبیح عمل دی په کار ده چې خپل ځان ته یې ویلی وې چې ما غلطي کړې ده الټی الزام په بل باندې ولګوو او ګورئ دا وړه خبره نه ده یو عام ښځه ووایي چې یو سړي زما سره داسې کار کولو کوشش وکړو چې دې بنده زما د ریب کولو کوشش وکړو نو دا ډېره غټه خبره ده او چرته دا چې یو غلام په خپلې مالکې باندې لاس واچوي په جاهلیت کې هم داسې چرته نه دي شوي د غلام به دومره جرأت نه و هغوی د معاشرې داسې کم خلک و یعنی په هغه معاشره کې داسې کم خلک و چې هغوی چرته داسې سوچ هم نه و کړی او په پوره تاریخ اسلامي کې چې یو غلام داسې کار کړی و اخیر دومره غلامان خو و په هغه ورځو کې لیکن داسې چرته هم نه دي راغلي غلامان به دماغي طور داسې مفلوج شوي و چې هغوی داسې سوچ هم نه شو کولی نو دا یوه ډېره لویه خبره وه قاله په دې کې یوسف علیه السلام د خپل ځان د بچ کولو دپاره خبره وکړه قال هی راودتنی عن نفسی دا وه چې دې زه سیډوس کولم او په دې کې څه حرج نشته چې کله د یو بنده په عزت باندې الزام راشي چې کله هغو ته موقع میلاو شي نو په کار ده چې هغه خپله خبره وکړي هغه وخت خاموشه کېدل نه وي په کار نه هغه وخت خبره وکړئ خبره خاص طور چې په یو ځای کې د عزت خبره راشي او د کرکټر خبره راشي مخکې به تاسو ګورئ چې کله دې بادشاه جوړ شي نو د دورونه هم الزام لګوي لیکن هغه وخت هغه خاموشه شي لیکن دلته خاموشه نه شو وشهید شاهد من اهلها او یو گواهی ورکړه د هغې د کور والونه ځکه چې اوس ډېر سخت وخت و کنه ځکه چې اوس هغوی څه وکړي ظاهره ده عزیزې مصر ته د حقیقت پته نه وه چې دا څه معامله ده هغه د چا په خبره باندې یقین وکړي هغه په یوسف علی السلام باندې الزام لګوي او یوسف علی السلام په هغې باندې الزام لګوي. نو اوس عزیزی مصر ډېر کنفیوز شو، کیدای شي چې د چا سره یې څه مشوره کړې وي یا بل څه. نو یو ګواهي ورکول والا ګواهي ورکړه د هغې د کور والو نه، او هغه ګواه ورله مشوره ورکړه، هغه ورته د مسلې حل وښیو. او داسې ولې ونه شوه چې عزیزی مصر د خپلې ښځې په خبره باندې یقین کړی وي او یوسف علی السلام ته یې ویلی وي چې ته په غلطه یې، لکه څنګه چې عام خلک کوي، د ښځې خبره واوري او غوسه شي، کنځلې شروع کړي او جګړه شروع کړي. نو هغه ولې داسې ونه کړل؟ ځکه چې هغه ته د یوسف علی السلام هم پته وه چې دا څنګه هلک دی. ظاهره ده هغه په دغه کور کې لوی شوی و، هغه ته دومره خو پته وه چې دا څنګه انسان دی. نو هغه کنفیوز شو چې دا څه معامله ده. نو هغه ورله مشوره ورکړه، یعنی هغه ګواه، هغه وویل چې ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت فصدقت، کچری قمیص د مخې د طرف نه شلېدلی وي نو بیا دا رښتینې ده. فصدقت لفظ راغلی دی په اخر کې تا ساکن والا ده، نو د دې مطلب دی چې سړی بیا په هغې باندې لاس اچولی دی، په هغې پسې تلی دی. او ظاهره ده چې ښځې به سره مقابله کوله، نو د مخې نه به کمیس شلېږي. وهو من الكاذبین، او دا سړی بیا دروغجن دی. نو دا ګواه څوک و؟ په بعضې تفسیرونو کې راغلی دي چې یو بچی خبره وکړه، او د دې په باره کې حدیث هم دی چې څلور ماشومان داسې وو چې هغوی په زانګو کې خبرې کړي دي، او په هغې کې یو جوریل و او هغو هم الزام لګولی و، د هغو بچی و. او یو د فرعون هیرودریسر وه، هغه ماشومه وه، او هغې یعنی دغه ښځې لور وه ماشومه، او هغې مور ته وی چې تو په حق باندې یې او تو ټوپ کړه. او یو عیسی علیه السلام و چې په زانګو کې کلام کړی و، خبرې کړې وې. او څلورم ماشوم د یوسف علیه السلام ګواه و. او د دې متعلق دا هم راځي چې نه دا ضعیف حدیث دی، دا د ابن عباس قول دی. په بخاری کې صرف د دریو ماشومانو خبره شوې ده، په ځینې تفسیرونو کې دي چې دا څوک رشته دار و د دې ښځې، چې دا څوک رشته دار و د دې ښځې چا چې دا خبره وکړه، څوک پوهه کس و او هغو د انصاف خبره وکړه، ځکه هغو ته شاهد وویلی شو، هغو د انصاف سره خبره وکړه او یو تدبیر یې ورته وښیلو. او هغوی وان کان قمیصه قد من دبر، کچرې قمیص شلېدلی وي د شا د طرف نه، کذبت، نو بیا دا ښځه دروغجنه ده. وهو صادقین، او هغه د رښتینو نه دی. کچرې دې په ښځه پسې ورغلی وي نو کمیص د شا نه څنګه وشلېدو؟ د دې نه خدا پته لګي چې دو منډه وهله نو د شا نه وشلېدو. او هغو به هم کتلی وي چې یوسف علیه السلام د دروازې مخې له راغلو، نو د دې نه پته لګي چې په اسلام کې د یو کیس دپاره د هغې د حل کولو دپاره ګواهانو ته وګورئ. لکه نن سبا چې فینګر پرنټس کیږي، ډي این اې کیږي، نو په دې کې د هرج خبره نشته چې د دې ګواه د مشورې نه پس هغوی وکتل. نو فلما راى قمیصه، او چې کله هغو وکتل د یوسف علیه السلام قمیص ته، نو هغه د شا د طرف نه شلېدلی و. نو دا معامله خو حل شوه، نو دا معامله خو حل شوه. قال انه من كيدكن، نو هغه وویل چې دا ستاسو د ښځو د چالونو نه دی، یعنی تاسو ښځې چې څوک په یو چال کې ګیرول غواړئ نو دا ستاسو چال دی، ستاسو مکر دی. ان کیدکن عظیم، بېشکه د ښځو مکر چې وي نو هغه ډېر غټ وي. او لکه ما چې درته مخکې وویل چې د ښځو په چالونو کې سړی راشي نو غټې غټې عهدې ترینه لاړې شي، ډېر شریف او نیکان خلک وښویږي، په ډېرو کورونو کې د دې په وجه طلاقونه وشي. نو ښځه وي چې هغه کور خرابوي، لکه زموږ خلک چې وایي چې یوه ښځه د بلې دښمنه وي، او هغه په دې وجه وایي چې ښځه د چا په خاوند پورې نښلي او هغه په خپل جال کې اونخلوي. چې کله د ښځو چال د هغوی د مکر خبره راشي نو هغه معمولی نه وي، د هغوی چالې عظیم وي، دا غوی چال عظیم وی ډیر لوی وی چې کله د شیطان د چال خبره وشو نو هلته وفرمایل شو چې ان کید الشیطان کان ضعیفا بشکره د شیطان چې کوم چال دی نو هغه کمزور دی لیکن چې کله د خزه د چال خبره راغله نو وفرمایل شو چې د دوی چال ډیر مضبوط وی چې کله هغه پلاټینګ کوي څوک مخلوی نو سم د مضبوطی سره پلاټینګ کوي انسان د شیطان د چال نه انسان د شیطان د چال نه بچ شي لیکن چې کله سړی د خزی په چال کې راشي نو دا غوی زور بیا بے زور شي بیا هغه خزی ته هتیارو غورځوي ځکه چې د سړی د پاره د خزی چال ډیر غټ شي دی هغه کمزور یې کړي چې کله یو خزه سړی له معمولی شان لفټ ورکړي چې کله یو خزه سړی له معمولی شان لفټ ورکړي د سترګو یا د ټیکس سره نو بیا سړی وښویږي نو هغه وویل چې ستاسو د ښځو چالونه ډېر عظیم دي یوسف عارض عن هذا یوسف ته د دې سره د معافۍ معامله وکړه یوسف عارض عن هذا یوسف ته د دې سره د معافۍ معامله وکړه د دې نه مخ وګرځوه چې څه وشول نو بس پرېږده ده د چا په مخ کې د دې خبرې ذکر مه کوه یعنی په دې خبره باندې ګټه کېږده او ښځې ته یې واستغفري چې ته د خپل ګناه بخنه وغواړه دوی خو بت پرست وو مشرک وو لیکن پته وه ورته د دې مطلب دی چې ځینې سیزونه داسې وي چې هغه د انسان په فطرت کې وي د انسان فطرت دا وایي چې دا ګناه دی کو هغوی الله نه مني کو شرک کوي لیکن په فطرت کې دا ده چې دا بدی ده غلط کار دی د چا سره داسې کار کول غلط ګڼلی شي نو د دې دپاره چا ته د ویلو ضرورت نشته نو هغه ووی چې په دې باندې توبه وکړه هغه بس دومره ووی هغه وویل چې انکی کنت من الخاطئین بېشکه ته خو د خطاکارونه یې بس دومره ویل کافي وو تاسو به سوچ کوئ چې هغو خپلې ښځې له طلاق ولې ورنه کړو په ځینې ځایونو کې راځي چې نه په هغو کې د غیرت کمی په ځینې ځایونو کې راځي چې نه په هغو کې د غیرت کمی وو هغه بې غیرته وو او په ځینې ځایونو کې راځي چې که هغو داسې څو قدم اوچت کړی وي نو د دې سره به د هغو بدنامي شوي وه هر ځای به د هغو څومره بدنامي شوي وه اوس هغه سوچ کوو چې بس خبره په خپل ځای باندې پاتې شي نو هغو ته یې وویل چې ته هم څه مه وایه غږ مه کوه چې څه وشو نو بس وشو زه کور ته او ای ښځې ته معافي وغواړه ځکه چې هغو څه هم کولی نو یو سکینډل به جوړ شوی وو بدنام شوی به وو او د سیاستدانانو دپاره د ټولو نه ګران کار دا وي لیکن هغو ته د دې خبرې اندازه نه وه چې د هغو د ښځې په زړه کې کوم اور لګېدلی دی دا خو نه قلارېږي نو دلته موږ ته د دې خبرو پته ولګېده چې د یوسف علیه السلام چې کومه پاک دامني وه نو هغه ټولو ته ښکاره شوه چې دی پاک دی او د خبرې ختمول یې خبره وکړه لیکن چې کله داسې خبرې وشي نو بیا چرته لیکن چې کله داسې خبرې وشي نو هغه بیا چرته نه چرته بهر ته وځي څومره مسله پېښه شي کېدای شي چې د دوی د کور چې کوم نوکران وو هغوی خو کتل چې د ډېرې مودې راسې دلته څه کېږي دا خبرې خو پټې نه شوې پاتې کېدی او دا لفظ بار بار د سیډوس کولو دپاره راځي راودته نو کېدای شي چې هغوی د خپلې مالکې په حرکتونو باندې پوهه شوي وي یو نوکر نورو نوکرانو ته خبره کړې وي او هغوی بیا خپلو مالکانو ته ووایي او دغه شان خبرې خورې شي نو دا خبره هم خوره شوه په هره طریقه چې وه په ټول کلي کې خبره خوره شوه اوس څه وقال نسوة او اویل خزو فی المدینتی پخار کی افواه خورشوه او دا خلکو خو هسی هم گاسپ ډیر خوښوي چې د یو غټ بنده خبرې وي، نو بیا په هر کور کې هغه بیانیږي. امرأت العزیز، د عزیز چې کومه ښځه ده، تراود فتاها عن نفسه، هغه خویوي خپل غلام د هغو د نفس سره، هغه په هغو ورپسې شوې ده او هغه خپل ځان طرف ته مایل کوي. نو دا خبره په ټول کلي کې خوره شوه او داسې خبرې ډېرې په تیزۍ سره خورېږي لکه د ځنګل د اور په شان. کوم سکینډل چې وي یا داسې خبرې چې وي، او د ښځو خو خاص طور ډېر شوق وي د ګاسب، هغوی فارغې ناستې وي، سوکاري وینه، حالانکه الله تعالی دا قسمه خبرې کول منع کړي دي. مخکې به په سوره نور کې راځي چې کله په حضرت عائشه رضی الله عنها باندې تهمت لګېدلی و، نو داسې خلک چا چې به ګاسب کوو، نو هغوی ته هم خبره وشوه چې تاسو ولې نه چپ کېږئ، ولې تاسو د بدۍ چرچه وکړه، بدی مو خوره کړه. دا خبرې موږ ته زموږ دین ښایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د چا د اسلام حسن دا دی چې هغوی لعیانی خبرې پرېږدي د خدای دپاره. د کومو خبرو چې ستاسو سره تعلق نشته، نو هغه راکنل، د هغې متعلق تپوسونه کول چې د هغې سو شو، دا معامله څنګه شوه. د کومې چې زموږ سره د سره تعلق نه وي، نو ولې موږ هغه خبرې کوو او بس په هغې باندې بحثونه کوو؟ څوک نه څوک ټاپک جوړ کړي او په هغوی باندې خبرې کوو. زموږ اسلام به هله ښکلی شي چې کله موږ دا قسمه خبرې پرېږدو. چې د یو څیز زموږ سره د سره تعلق نه وي، نو هغه ولې موږ کوو؟ نو دلته هم دغه شان خبرې شوې دي. قد شغفها حبا، هغوی وویل چې هغه خو د هغو په محبت کې لیونۍ شوې ده، په هغو پسې پاګله شوې ده، چې هغه خو کرزي شوې ده. انا لنراها فی ضلال مبین، بېشکه موږ خو هغه په ښکاره ګمراهۍ کې وینو، هغه خو د نیغې لارې نه اوړېدلې ده. اوس ابن قیم رحیمه الله د دې آیت نه دومره خبرې ایستلې دي چې کومې خبرې ښایي چې دا ښځې د هغې د بدنامولو په کوشش کې لګېدلې وې، حالانکه خبره صحیح وه. هم دا شان خبره وه، لیکن بیا هم دا اجازت نشته چې په چا پورې داسې خبره وشي چې دا یو ټاپک جوړ شي چې په هغې باندې خبرې وشي چې تاسو ته پته ده چې سو شو چې د فلانۍ سره د هغې دا قسمه چکر دی، چې د فلاني سره د هغې دا قسمه چکر دی. نو د داسې خبرو ضرورت نه وي. که د چا سو تاسو په خپلو سترګو سره هم ووینئ، نو بیا هم خبرې مه کوئ. چې پټ چا ته نصیحت وشي، نو دا د خیرخواهي، لیکن داسې خبرې کول خیرخواهي نه ده. ابن قیم رحیمه الله فرمایي چې هغې دا ونه وي چې د هغې نوم دلته نه دی اخیستی شوی، بلکې هغې ته امرأة العزیز ویلی شوی دی. د هغې د خاوند د عهدې په ذریعه د هغې نوم اخیستی شوی دی، لکه څوک چې وایي چې د صدر بیګم دا کار کوي یا فرست لیډی دا کار کړی دی، نو د هغې نوم نه دی اخیستی شوی. په دې کې تحقیر دی، سپکوالی دی، چې ګورئ دا دومره اوچت سړي ښځې دا کار کوي. ګورئ د وزیر د ښځې داسې حال دی. او بیا تراویدو فتاها، هغوی داسې هم ونه وې چې د یو سړي په چکر کې ده، بلکې هغوی وې چې د خپل غلام په چکر کې ده. په هغو باندې زړه بایللی دی. کو هغه یو عهدې والی یا اوچت کس وي، نو بیا هم بده خبره وه، لیکن دا خو به یو نوکر پورې نښتې ده. دا دومره د بې عزتۍ خبره ده چې دی خپل نوکر هم پرې نښودو، څومره د هغې د پاره سپکه خبره وه. او بیا دا چې د موجوده وخت صیغه استعمال شوې ده چې اوس هم په دې کار کې لګېدلې ده، داسې نه ده چې ګنې زړه خبره ده، اوس هم د هغو په خیالونو کې ده. نو دا هم یوه بده خبره شوه چې تر اوسه پورې هغه نخلوي د خپل محبت په چال کې، په کوششونو کې لګېدلې ده. په دې کې د هغې څومره بې عزتي ده، د دومره غټ سړي ښځه ده او په یو غلام ورپسې ده او بې قابو شوې ده. هغه ترینه زړه وړې دی او دا شغفها حبن مطلب دی چې هغه خو د هغو په محبت کې لیونۍ شوې ده او هغه دی چې هغې له توجه نه ورکوي اټینشن وله نه ورکوي د هغو پرې د سره سوکار نشته دا د هغې دپاره بې انتها د شرم او سپکه خبره ده چې یو غلام هغه ریجکت کړه د هغو عاشقه جوړه شوې ده فلما سمعت اوس چې هغې دا خبره به اورېده ځکه چې خبره خو پټېږي نه چرته نه چرته خو بنده ته ورسېږي که نه نو هغې ته هم ورسېده خبره هغې چې کله واورېده بمکرهن د هغه ښځو مکر یعنی چې کله هغې دا خبره واورېده چې په ما پورې دا قسم خبرې کېږي چې دومره اوچته ښځه ده او ایله بیله په یو غلام ورپسې شوې ده نو فورا د هغې ذهن له خبره راشي نو فورا ذهن له خبره راشي چې مونږ لګولې دی چې دا کس به څنګه وي څوک دی چې هغو دا داسې لیونۍ کړې ده داسې وړه ښځه خو نه وه د یو غټ او اوچت کس ښځه وه نو دې ته هم دا خبره ورسېده نو هغې څه وکړل ارسلت الیهن نو هغې یو قاصد ولېږو هغوی طرف ته هغوی یې خپل کور ته راوبللې دعوت یې وله ورکړو واعتدت لهن متکئا د هغوی دپاره یو مجلس تیار کړو او چاپېره یې تاکیاګانې کېښودې یعنی هغې ښه د پلانینګ سره دا کار وکړو داسې یو ماحول یې جوړ کړو چې هغوی راشي او د خپلو سترګو سره وویني هغې د هغوی خولې بندول غوښتل چې ښه تاسو په ما پورې خبرې کوئ زه اوس تاسو ته ښیم چې هغوی راغلې وآتت كل واحدة منهن سكينا نو هغې هر یوې تنې له یوه چاړه ورکړه یعنی چوړکۍ ورله ورکړه چې څنګه خوراک څخه ختم شو او د آرام وخت راغی نو هغوی به د ډیزرټ لپاره میوه ورکوله لکه مونږ خلک چې ورکو مونږ پښتانه هم میوه ورکو که نه نو هغې د میوې سره نایفز هم کېښودل چوړکۍ یعنی چاړې هم هغوی له په لاس یعنی هغوی ته کېښودې او چې هغه چاړې د هغوی سره په لاسونو کې وې او هغوی میوه کټ کوله وقالت اخرج عليهن نو هغې یوسف علیه السلام له آواز ورکړو چې را اوزه د دوی په مخ کې فلما رأینه اکبرنه نو چې هغوی هغه ولیدې نو هغه ورته ډېر لوی ښکاره شو یعنی هغوی داسې متاثره شوې د هغو د ښایست نه چې د هغو حسن ته حیرانې شوې د هغوی نه داسې هوش لاړو چې قط طعن ایدیهن چې هغوی خپل لاسونه پرې کړل هغوی ته بیا دا پته نه وه چې مونږ کوم ځای یو مونږ څه کوو دومره هغوی مبهوت شوې داسې متاثره شوې یوسف علیه السلام د حسن نه سوچ کوئ چې تاسو په دنیا کې د ټولو نه ښایسته کس کو چرته لیدلی وي په ښځو کې یا سړو کې او د دنیا د خلکو ښایست خو د یوسف علیه السلام د حسن د نیمې حصې دی او هغه هم په ټوله دنیا باندې تقسیم شوی دی او چرته د یوسف علیه السلام حسن چې هغوی له د ټولې دنیا د حسن نیمه حصه ورکړې وه نو دا به څنګه حسن و هغوی خپل لاسونه پرې کړل او هغوی پوهه هم نه شوې دا د دې خبرې نښه ده چې هغه څومره ښایسته و څومره ښکلی و او دا وړې ښځې خو نه وې ښه لویې ښځې وې عمر والا خزیوی او هغوی ویل وقلنا حاش لله ما هذا بشرا او هغوی ویل چې پاکی ده الله د هغوی مطلب داو چې الله تعالی څنګه با کمال دی چې هغه داسې حسن پیدا کړی دی داسې ښکلی او ښایسته انسانی پیدا کړی دی دویمه د دې معنی ده د الله پنا یعنی دی خو داسې ښکاري لکه چې انسان نه دی دا کلمه تعجب ده د حیرانتیا ده ان هذا الا ملك كريم نه دی دا یو انسان مګر دا خو یو معززه فرشته ده ګورئ که نه هغوی مسلمانانې خو نه وې خو الله به یې پېژندو ځکه خو یې حاش لله وې دا یو مشرک قوم و نو آیا دوی ته د فرشتو پته وه نو ګورئ څومره هم چې مذهبونه دي نو په هغې کې د فرشتو کانسپټ شته د فرشتو تصور شته د انسان خو فرشتي لیدلی نه دی، لیکن د هر چا په ذهن کې دا خبره ده چې فرشتي یو ډیر ښایسته مخلوق دی. جبرائیل علیه السلام داسې ښکلی و چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ولیدو د هغو په اصلي شکل کې، او چې هغه به کله په انساني شکل کې راتلو نو د ده یا کلبي په شکل کې به راتلو، او هغه ډیر زیات ښکلی صحابي و. هغه به هم خپل مخ پټوو چې کله به د یوې ښځې سره خبرې کولې، او دغه شان یوسف علیه السلام هم و چې هغه به هم خپل مخ پټوو چې چېرته څوک ښځه په فتنه کې وانه چولی شي. داسې ښکلی و. هغوی چې کله یوسف علیه السلام ولیدو نو هوش ترینه لاړو، او هغوی خپل لاسونه پرې کړل او ویرې ترینه وبهېدې. نو هغه وخت هغې ښځې واپس ولېږلې او وی ویل قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، هغې ویل چې دا د هغه سړی د چا په باره کې چې به تاسو زو ملامته کولم، چې دا په خپل غلام ورپسې شوي ده او د هغو په مینه کې عاشقه ده. نو اوس تاسو په خپله وایې ماته، یعنی هغوی ته دا وښیله چې زما څه قصور دی په دې کې، چې دی دومره ښایسته دی نو په دې کې بیا زما څه قصور دی، او تاسو خپل حال وګورئ چې ستاسو خپل حال اوس څنګه دی. تاسو خو دی د لږ ساعت دپاره ولیدو، او زه خو د ده سره اوسېږم، شپه ورځ زه دی وینم. نو هغې ویل ولقد راودته عن نفسه، او البته بېشکه زه دا خبره منم چې ما دی مایل کوو، ما دی خویوو د دوی د نفس په باره کې. فاستعصم، لیکن دی بچ شو، او په دې کې هم د هغې حیا نه وه چې ښه په ښکارۍ هغوی ته دا خبره بیانوله، او ګناه نور هم ډیر شي چې کله هغه په ښکاره باندې بیانیږي. نو ما خو د دو د ګیرولو کوشش کړی و، لیکن دی بچ شوی دی، دو انکار وکړو. او ظاهره ده د دې نه پته لګي چې یوسف علیه السلام د بهر نه خو ښایسته و، لیکن هغه د دننه نه څومره ښکلی و چې شرافت، نیکی او پاکیزګي به په هغو کې، ګنې هر وخت بد کېدل آسان نه وي. او بیا هغې وویل ولئن لم یفعل، او البته کچری په دې کې هم تاکید دی، زور دی، او پخه خبره ده چې البته کچری دی اونکړي، ما آمروه، د څو چې زه حکم ورکوم دله نو څه به وشي، لیسجننه، البته زه به دی ضرور قید کړم، ولیکونن من الصاغرین، او البته دی به شي د ذلیل خلکونه، زه به دی ذلیل کړم. جیل ته به یې ولېږم، کومې طریقې چې وي د های کلاس خلکو، الیټ کلاس خلکو، چې کله د هغوی خبره څوک نه مني نو هغوی بیا داسې کارونه وکړي، بیا هغوی دمکیانې ورکول شروع کړي چې زه به داسې وکړم، هغسې به وکړم. ظاهره ده دومره سټیټس والله ښځه ده، او هغه هم داسې ښځې وې، او په ځینې ځایونو کې دا هم راغلی دي چې هغه ښځو یوسف علیه السلام ته وي چې ته داسې ولي کوې، یعنی هغه ښځو یوسف علیه السلام ته وي چې ته داسې ولي کوې، او د دې خبره ولی نه منې، دا خو ستا مالکه ده او په تا باندې احسان دی، ته ولي د دې مخالفت کوې او ځان دې په مصیبت کې نښلولی دی. نو هغې وي چې که دو زما خبره ونه منله نو بیا ګورئ چې زه د دو سره څه کوم، یعنی تر اوسه پورې هغې خپله اراده لا نه ده پریښي. د دې نه پته لګي چې د هغه معاشرې څنګه حال و. اوس خو هغه سریعام دا خبره کوي، د هغې شرم هم لاړو، ختم شو. هغې خپل ځان ښځو ته رښتینې ښکاره کوو چې زه په حقه یم، او هغه ورته ښکاره شوه. اوس ګورئ چې یوسف علیه السلام اوس څه کوي. بیا هغه الله تعالی طرف ته رجوع کوي، احب الی قال رب السجن، نه قال رب السجن احب الی، اوس هغې چې وې چې زه به دی په جیل کې واچوم، نو هغه وویل چې ای زما ربه، زما قیدخانه د دې نه زیاته خوښه ده، مما یدعوننی الیه، دا غې نه چې دا ما رابلی ما هغې طرف ته، دا غې نه چې رابلی دا ما هغې طرف ته. دای اون ویل چی زینا یا عشق یا غلط کار. هغو ویل چی کم کار طرف تا چی دا ما را غواری زو دا غینا دا خبر زیاد خوخوم چی زو جیل تلار شم. او هل تا کی قید شم. الله اکبر. دومره دا غو دا بدای نکرک و نفرت و دومره بدیش و بدی. یعنی بد ور تخکاری دا. دا ثبوت تی دا یوسف علیه السلام دا پاکیزگی. چی اول اخو یو خزا و او اس ورپسې ټولی خزی ورپسې شوې. تاسو سوچ کوئ کو هغه عام انسان وي او کو خاص وي. ځینې خزی هم ډېرې خوشحالیږي چې د هغوی فالوورز ډېر وي او خلک ورپسې وي او د هغوی تعریفونه کوي چې د هغوی عاشقان ډېر وي. لیکن یوسف علیه السلام خوشحاله نه دی، ځکه چې کوم بنده د الله نه ویریږي که نه، نو هغه څیزونه پریشانه کوي کوم چې بنده د الله تعالی نافرمانۍ طرف ته بوزي، چې کوم ځای د هغوی نیکۍ ته خطره وي. نن خو خلک خپل ځانونه پخپله په فتنه کې اچوي، د فتنې ځایونو ته ځي او داسې سایټس کلاو کړي یا داسې دوستان جوړ کړي یا داسې مجلسونو ته ځي او هلته کینی او یا داسې دعوتونه قبلوي یا داسې خبرې اوري او یا داسې د فحاشۍ سینز ګوري یا دغه شان د چا سره په کمره کې یوازې شي یا داسې تعلقات جوړ کړي او یا داسې چیټنګ شروع کړي او دا سوچ نه کوي چې دا خو فتنه ده او د دې انجام څه کیدی شي. دا قدمونه خو مخکې روان دي، لیکن دا ما کوم خوا بوتلی شي. یاد وساتئ دا خبره چې په انسان کې الله تعالی یو الارم سیستم لګولی دی. هغه الارم غږیږي چې کله سګړ بړوي او د هغې باوجود که انسان په غلطه لاره باندې روان شي نو مخکې بیا تباهي وي. یوسف علیه السلام ته وګورئ چې هغه د ټولو ښځو لیونتوب هم ولیدو. اوس خو هغو له نور فخر په کار و چې په لویۍ کې راغلی وی چې زه خو دومره ښکلی یم چې ټولې ښځې په ما راپسې دي، او د ټولو نه غټه فتنه هم دا وي چې کله بنده سوچ کوي چې زما شان خو څوک د سره شته دی نه، داسې زه ښایسته یم او ټولې په ما راپسې دي، او چې هغه په دې خوشحاله شوی وی. لیکن هغه خوشحاله نه دی، هغه ډیر پریشانه شو. د دوی لیونتوب هغه داسې نه کړو چې د فخر نه هغه په جامو کې نه ځایدو. هغه خوشحاله نه شو، نه په هغو کې لوی راغله بلکې هغه الټه وایي چې یا ربه زما جیل خوښ دی د دې نه، او د جبې پاکیزګۍ ته یې وګورئ چې هغه یو لفظ هم نه وایي، او بیا هغه وایي چې وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنْ، او کچری لری نکړی ما د دې ښځو د چال نه، احب الیهن، نو ای زما الله زه به مایل شم د دې طرف ته. یعنی د خپلې کمزورۍ اظهار کوي الله تعالی ته چې ای الله که تا زه لری نکړم د دې نه که نه نو زه به وښویږم. هغه دا نه وایي چې زه خو داسې پاک او صاف یم چې ما څوک ښویولی نه شي، ما څوک ګنچه کولی شي. نه، الله زه خو کمزور یم، او هم دا د انسان عاجزي وي چې الله تعالی ته ښکته شي چې ای الله زما خپل هیڅ طاقت نشته د ګناه نه د بچ کېدو، په ما کې هیڅ طاقت نشته چې تر څو پورې تا زه نه یم بچ کړی، نو ای الله که زه دې بچ نه کړم نو زه به د دې ښځو په چالونو کې راشم، د دوی په مکر کې به راشم. مایل کېدل هم هغو ته قبول نه دي، او څه کول خو لا د لري خبره ده. واکم من الجاهلین، او ای الله زه به د جاهلانو نشم. جاهل څوک وي چې څوک بغیر د عقل او پوهې نه کار کوي، اګنورنټ کس ته وایي، ګناه کوي او دا سوچ نه کوي چې زه څه کوم. نو ای الله داسې ونه شي چې چېرته زما نه ګناه وشي. او ګورئ هغه بیا د الله تعالی نه پناه غواړي. نو هغه ښځې داسې وایي او یوسف علیه السلام دعاګانې کوي. یو انسان چې هغه داسې پاک صفا دی او معاشره څومره د بې حیایۍ ده، او په هغې کې پاک اوسېدل څومره ګران کار دی، او نن هم موږ د بې حیایۍ په معاشرو کې اوسیږو. هر طرف ته بې شرمي ده او بې حیایي ده. تاسو چې کوم خوا هم نظر اچوئ، کو ساین بورډز ته وګورئ، داسې د ښځو تصویرونه لګېدلي دي او داسې اشتهارونه لګېدلي دي. تاسو بهر وګورئ، په کمپیوټر باندې وګورئ، هر طرف ته بې حیایي خوره شوې ده، تر دې چې په ودونو کې، په کورونو کې دننه هم راغلی ده. او که په داسې وختونو کې ځوانان هلکان او جینکۍ د خپلو عزتونو حفاظت وکړي او د چا په جال کې وننخلي او د خپل ځان د بچ کولو کوشش وکړي او د داسې فتنو د ځایونو نه لرې اوسي چې هلته د بنده معمولي شان شک هم وي که نه چې دلته ماته څو مسله پیښېدی شي نو د هغه ځایونو نه لرې لرې تښتی. د یوسف علیه السلام نه موږ پاکدامني هم زده کوو. هغه سړی دی او څومره پاکدامنه دی او ښځو له د دې نه هم زیات د خپلې پاکدامنۍ خیال ساتل پکار دی. او تاسو اندازه ولګوئ چې یو طرف ته هغه ښځې دي چې د اوچتې سوسایټي دي، الیټ کلاس واله دي، دومره های سټیټس دی د هغوی، د ډیرو طاقتورو خلکو ښځې دي، معمولی خبره نه ده. او دویم طرف ته د یوسف علیه السلام څه سټیټس دی، د هغو څه مقام دی؟ د هغو خو هیڅ مقام او مرتبه نشته. ناوی ډیره په اسانه باندې فایده اخیستی شوه. تاسو ګورئ نن هم خلک د اوچتې سوسایټۍ د خلکو سره ولې خلک تعلقات ساتي، ځکه چې سبا له د دوی نه سوکار واخلو او بیا د دې نه پس فخر هم کوي چې زما د فلانی سره تعلق دی، زه فلانی هم پیژنم، زما د فلانی سره دوستي ده. نو یوسف علیه السلام هم داسې کولی شو چې د دې بیګماتو سره خپل تعلق ښه کړی وي چې دوی رانه ناراضه نه شي. او هغه خو مجبوره هم وو، ځکه چې د غلامۍ ژوند یې تېروو، نو هغه به ترینه عهده اخیستې وه، ازادي به یې اخیستې وه، خپل کار به یې پرې کړی وو. نو دا هغو ډېر په اسانه کولی شو، لیکن د دې خبره چې د دې خبره یې منلې وې او د دې برعکس هغه سوایي، د دې نه پته لګي چې د ګناه د ځایونو نه خپل ځان بچ کول دا څومره غټ جهاد دی. د انبیا علیه السلام سره به د خپل عصمت خیال وو، د خپل عزت خیال به وو سره. او بعضی وخت ځینې خلک په دې دنیا کې هم داسې شي چې هغوی خپلې ښځې پړوی جوړوي، سټپس جوړوي، د خپل بوس د زړه د ګټلو دپاره، د پروموشن دپاره، د ترقۍ دپاره. او دلته داسې مالداري ښځې دي، خو یوسف علیه السلام داسې نه کوي او دا هم نه وایي چې یا لازه څه وکړم، زما خو مجبوري ده. نو په داسې حالاتو کې چې کله اونخلئ، نو د الله نه دعا وکړئ. فاستجاب له ربه، او الله تعالی اوري چې کله خلک داغونه دعا غواړي، چې کله بنده د زړه د اخلاص دعا غواړي، نو الله تعالی بیا هغه له جواب ورکوي. الله تعالی داغه دعا قبول کړه. فصرف عنه کیدهن، الله تعالی وګرځو داغه خزو چال داغونه. انه هو السميع العليم، بشک الله تعالی ډیر ښه اورېدو والدي او ډیر ښه علم والدي. لیکن د خلکو نه دا خبره هېره شي، هغه ته پته ده چې یوسف علیه السلام څومره کوششونه کوي د خپل ځان د بچ کولو او دعاګانې کوي. د هغو نور څه وس نه رسېدو، هغه څه کولی شو لیکن دعاګانې کولی شوې، نو هغه دعا کوي. نو الله تعالی اورېدو واله هم دی او علم واله هم دی. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، بیا ظاهر شو د هغوی دپاره پس دا غینه سوچی هغوی اولی دی نخی، یعنی دا دومره نخو دا لیدو باوجود پا هغوی بانی دا ظاهر شوا. لیس جنون نهو حتی هین، چه هغوی پا قید کی واچوی هغا، هغوی چه اوس خو دا طول کلی پا خزو کی دا خبر خوره شوا، مشهور شوا، اوس دا کلی خزی لیوانه شوی، اوس دا نور و خزو سو حال و، چه هغوی خپل لاسونه کرد کل، هغوی یو ځل یوسف علیه السلام لیدلی وو چې اوس دا ټولې نښې هم ظاهرې شوې. نو اوس خیر په دې خبره کې دی، اوس مصلحت په دې خبره کې وو، ځکه چې خبره خوره شوه که نه، دې ښځې هم ټولو ته وویل او یوسف علیه السلام د الله تعالی نه هم دعا کړې وه. نو اوس خیر په دې خبره کې وو چې دی د یو وخته پورې جیل ته ولېږلی شي، حالانکه د هغوی هیڅ هم قصور نه وو. تاسو ګورئ چې ځینې خلک په خپلو اصولو باندې قایم ولاړ وي، په خپل پرنسپلز باندې، چې موږ څو غلط کار نشو کولی، چې موږ رشوت نشو اخیستی او سفارشونه نه قبلوو، نو هغوی د نوکرۍ نه خلک وباسي، قصوري هم نه وي. او دا تاسو دلته هم ګورئ چې یوسف علیه السلام بې قصوره دی، معصوم دی، او الټه یې هغه جیل ته ولېږو. بعضی وخت چې بنده په حق وي، نو په حق باندې د ودرېدو په وجه هغوی تکلیفونه برداشت کوي. هغه په حق وي، داسې نه وي چې هغه په غلطه وي، هغه ښه په حق وي، لیکن بیا هم هغه ته دا قیمت ورکول وی. الله تعالی دی مونږ له دې آیاتونو نه د بهترین سبق اخیستو توفیق راکړي، او الله تعالی دی دا زمونږ په عمل کې راولي. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين